السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشې په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کله کو او ری چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده ویل کېږي دا چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې په دې اړه به ریپورت ولرو نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي
افغان چارواکي دا کوي چې په کاپیسا پکتیکا او فرا ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وشلي وسلوالو طالبانو بیا تیر شپه د تخار په خواجه باودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشلي او د اوکراین د حکومت چارواکي او د دې هیواد په ختیس کې بیلتون پال په خپلو کې د زندانیانو د تبادلې لپاره چمتووالی نیسي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې اته کسان وژلي او نه تن نور وسلوالي نیولې دي دا عملیات هدف مند بللي دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې کړي د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز هم ویجاړ شوی دی اخوا په فرا کې د ملي اردو چارواکو د غلطه د پنځو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې په فرا کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي نن ازادي رډیو ته ویل پنځه تنه وسلوال په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وشل شوي د احمدي په وینا د عملیات لا هم دوام لري د پکتیکا امنیتی چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډلی پسیمه کې په وسلوالو طالبانو برید شوی چې په پایله کې درې تنه طالبان وشل شوي دا پکتیکا د پولیس ویان شاه محمود آریان نن سهار په دې اړه ازادي رډیو ته ویل چې یاد برید د افغان هوایی ځواکونو لوري پرون مازیګر تر سره شوه
د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ډلی په سیمه کې تر ګرو طالبانو باندې هوایی برید تر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې ملکیانو ته کوم زیان نه رسوي او د ملکیانو په اړه کوم راپور نشته
وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې داو پاړه تر اوسه تفسیران نه دکړي خو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوی د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار ازادي رډیو ته ویل بیګان نیمه شپه د خواجه بهاودین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتونوالو پر پوسټو بریدونه کړي ول سن پاتونوالي وشل او څلور نورې ټپیان کړي
نیمای شد گذشته بالای قرارگاه ملک تاسو قماندانای محلی ولسوالی خواجه باودین هجوم آوردن درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید در نتیجه درگیری 17 نفر کشته به خیزش های مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلې طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د دوی وسلوالو یو وشتنه دولتي عسكر وجلی او یو شمیر نور ټپیان کړی دی پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیست په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي سلګونه کسان چې په کې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخه ته انتظار باسي چې ویزه ترلاسه کړي لدی مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې و د ایران وایي یو تورریست د یو تورریستي او جلاغښتون کله لغړی سره د کویټي چارواکو تر لیدنې ورسته په تهران کې د کویټ شهر ظافر احضار کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شهر ظافر ته د ایران شدید اعتراض واورول شو چې ولی د ایران د رژیم له مخالفانو سره لیدلی کویټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وی ریپورت ورکړی و چې د کویټ استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې یو غړي سره لیدلی الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا دی وی تر روسي ډلې نوم ورکړل شوی د ایران رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو په نسبت له کویټ سره خیر چلی خیاړي کې لري خو معلومه نه ده چې دا ورسته کړکیچ په یاړي کې څومره زیان منې کړي د اوکرين حکومت او بلتون غوښتن کې خپلو کې د سندانیانو تبادله ته چمتووالی نیسي. د اوکرين حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون پال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. د یونین خبری اژانس په ډونیتس کې د بلتون پالو د استازو له قبله ویلي ټاکلې د اوکرين حکومت واتیا بلتون پال او واتیا کسان او بلتون پال 55 کسان خوشی کړي. پرون د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړ چې ټاکلې د بندیانو د تبادله نن تر سره شي، خو ویل چې د افرادو لیست لا نهایي شوی نه دی. که چیرې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادله وشي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکرين د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي. او تیر شپه یو یهودی سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودی مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي. د اورتودوکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه تیر شپه د لس بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې خبر شول. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسیراکلن په سیمه کې رامنځته شوې ده.
اجمل اند افغانستان سیمه ونړی د دې سات خبرونه او واورول ک غواړي دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې دوی به ادیار لسورځي وخت لري تر څو دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد
لنګدې دوه میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن د ویزو د ورکړې په لومړۍ ورځ زرګونه کسان د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي.
مریض ما او زم کته پاکستان ته دوه بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې دوه درې ځل ته لاړو، عملیات مې کړه د زلو، نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګی رشته، نه د کرشته، نه د بده.
د ننګرهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د چلاخت د دودولو هڅې د ننګرهار وادي وای تر اتونکو دوه ونیو به په ټول ولایت کې واځي افغانۍ د چلاخت وړبي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمپوت تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی، نو یو لوی ستونزه دا و دا مخ په حل کېدو ده.
په دې روانه خبرونه کې دا هم ورې چې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. دا مو په یو راپور کې دا موضوع څېړلې ده. لمو سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 34 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لک شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو
ته ټول زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دي چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډیر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنا د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کمواله دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کیدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسایل پرې واده پر جنجالي په عین حال کې اوږدې څېړنې ته په عین حال کې تعقیب ته اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکا علیه سره چې پر بنده شکایت شوی ده، توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالي داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې دې کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې کړي، 14,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوي دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شویو شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له نږدې دوه میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګون افغانان چې میرمن او مرتیری نارینه هم پکې شامل دي، د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمیرې په بیلابیلو عجلو ناروغیو وخت دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
اندل تر اغلی ما تور زیره می دی ناش د زما نو وات نه را ترازی
کو کو چات نه می پری اس کار و هو دو کی نه و دو ډالری والا نه را ته چو سیم در وخه
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخه ته د سلګون افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزه انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو له خبر سره رسمي د شپې په 12 بجو دغه تزانونه را رسولي چې نوبت ونیسی. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه لري. دوه میاشتې مخکې 2-3 ځل تلاړو عملیات مې کړه د زلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګیری شته نه د خښته نه د بد.
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کېږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپل مېرمن یې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ یې اچولې وایي
ما مریضانم په دې تذکرو کې راوړي د ساړه یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو تم تقاضا ده کله د سفارت کارکونکي په وخت راتلل یو او دا هغه موږ ته اوس راکجل ده کنه درې شپخانو موږ پرچی راخستې دي یو مېرې د زړه پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یو میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو سنوي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
د مراجعینو خیلی بیش از حد است. دغه ما کوشش میکنیم کسی که مستحق است برازو
د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري. ټول تنوبات رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزه ورکوي. همدارنګ مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین، ازادي رادیو،
کابل
ورزو ننګرهار ته د ننګرهار والی وای تر راتلونکو دوه اونیو به په دغه ولایت کې یوازې افغانۍ د چلخت وړ وي. شاه محمود میخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د کلدارو د مخنیوي په کمپاین پر وړاندې درې ستونزې به چې اوس تر ډیره حل شوې دي. زما همکار امید زیرمل د ننګرهار والی خغلی شاه میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د پاکستانی روپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاړې شوې ستونزې څه دي او څومره یې مخنیوي شوی.
مننه. نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته اوس لارې هم پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کېږي. اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې واړه وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداری و هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي، یا د دې هم لږ کم دي. نو که هغه د ترانسپورت کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور دی چې عدلي او قضایي ورغنده خپل هغه جزا دي وګوري.
والی صاحب، دغه درې عمده مشکلات چې تاسو یاد کړل، د دې د حل د لپاره په ورځني شکل باندې او همدا ډول د دې پروسې د تعقیب د لپاره ګمار کوم یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. آیا په ورځني شکل باندې دغه پروسه تاسو تعقیبوي څاري؟
ورځني شکل نه، چې مې ساتوار په هر ساعت، یعنی ساتوار تعقیبو.
والی صاحب میاخیل، یو کس کې وبهي پړې سم ډول باندې مخ ته روان یم، ما پولیسوالیو کې ستونزې ووسی. د وشمیر ولسوالیو نه خبرونه هم داسې دي، البته هغه ولسوالۍ چې خار ته نږدې دي لکه بیسود شو، کامې ولسوالۍ شوه، سرخود ولسوالۍ شوه، ځینې نورې ولسوالۍ، هغه کې دا بهیر معمولا ښه روان دی. اما ځینې لرې پرتی ولسوالۍ کې اندېښنې شته دی چې نه یوازې دا چې تروسه پکې افغانیو باندې راکړه ورکړه نه ده شروع شوې، بلکې دغه کمپاین هغه بهیر هم هلته نه ده پیل شوی. په ولسوالیو کې مو تعقیب په ځانګړي ډول په لرې پرتو ولسوالۍ کې دغه ستونزې ته څه ډول رسېدنه کولی شي؟
ظاهر کې خو مر پرته پرته ولسوالۍ نشته ده. ټول ولسوالۍ یو شول ولسوالۍ ته مامورین دولتي کسان تلو راتلې شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې زموږ همکار ورسره په دې ولایت کې د افغانیو د چلخت پاړه مرکه کوله. افغان فلمی لوغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې ورسله 60 کلونو کار، اوس په یو رستورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پسر شوی، وایي په وروستي فلم کې 100,000 امریکایي ډالر تاوان کړي او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. خاطر پردیس له رسول ایمان سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی، په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 100,000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستای، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نشوي کړای. هغه وست د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي، د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
کله مې به خیر یک چند سال کار کوم د می رستورانتا،
اوس باید څو کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50% پورونه خلاص کړم، تر څو بیرته خپل پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی، وی د حسن فلم په افغانستان کې څو ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
تر لږه یې کراته ویلی وایي چې د ټول فلم مصرف نه شو درکولی، د نیم خو به یې درکړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړي.
رسول ایمان شاوخوا 60 کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل 60 کلن سینمایي مزل کې شاوخوا 60 فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخه سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونه او همدارنګه د وسایل او ابزار په برخه کې زمينه مساعد کی او د دې ستونزو ته لاسرسي وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ د افغانستان د فرهنګي ودی او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه تر شا ولر دی او هغه څه چې زمونږ توان کړي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومن په خبره د اطلاعات او فرهنګ وزارت همداشن چمتو دي چې ل افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي.
موګل ازادي رادیو نه اوري په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې د بشر د حقوقو وضعیت د فرخوندې لسوزول او وجلو رانیولې په خزو ماشومان او د جنسي تیری پوري په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې بشري حقوقونه په بیلابېلو شکلونو تر پخولاند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسونوي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لټول سنځو سره سره بیا هم ځینې لاسراوړنې موجود دي. سیفولا ستانګزی په ځنګلي راپور کې د وضعیت تکتنه کړې.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخنده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وشل شو. قهرجنو خلکو د فرخنده بې وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقوقو یو پیښه و چې نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ ته ټکان ورکړ. سره لدی چې فرخنده په بیرحمۍ ووژل شو، کورنۍ د ورپیخو خطرونو په خاطر گاوند تاجکستان ته کډه شو. د ازادي رادیو تاجکی څنګه د فرخنده له بډې مور بی بی هاجره ملک زاده سره خبرې کړې و چې ویلې ل قاتلانو چا ولی و نه پختل چې څنګه مو یو ځوان انجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
ظالمانه تول از پرسشون پرسون میشه کسی اون مجازات نمیکنیشون.
دی ظالمانو ته چا سزا ور نکړه، چا پختنه نه د تری کړی چې دین جلی س کړی وو. د یوې خزه حقونه سدی د پوهنتون جلی وا تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وا بلی راته وجلا سګونای کړی وا.
چی ګونو کته ګونای شه بیا
په فرخنده د لیونی تور لگاو خو مور وای رکه روغه وا.
رفتیم دروازه بردان ما را گفت که دختر تکلیف روانی داشته.
حوزه تی بود لورت ویل یه چه لور دی روانی ناروغی درلوده. امنیه کماندان را تو ویل چه تاسو هم داسی وای ده خطر احساس موک خپل ولایت تولاړو کاپی ساتا. بیا هم ویری دو راغلو تاجکستان تا زامن او لورگانی اونگین دی میدی ده کدوالی کور که مو اڑولی.
خونی موجودی از زندگی میکنه.
تیرو لسو کلونو تک وکتل شي د فرخوندې د وژلو په څیر ډېری داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولې سړی د ویرې حس کوي. یوشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان اکثر خزي د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وي چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نور انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنگ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر په کنجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او لو وخت مخکې ودونه بدو کې دنجونو ورکول وهل ټکول او ناموسي وجنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقوقو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي زورونو عاملین ولټوي هغه کسان نیسي چې په دې اړه غک پورته کړي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دی پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي زورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون بیا د ټولو ستونزو تر څنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبری کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم، از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خراب ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومان په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکو عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
مرګ خو بیخي داسې سوه لکه مرغۍ مر کوندې. د باروتو مرمۍ زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کیږي د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي، څوک ګزڼ دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز، بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکي عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلق سخت جوبل کړل.
تیر لسو کلو کې غزنی یو له ولایتو چیرته چې ډیر بشري حقوقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې سوي، طالبانو خو ډیر توجه نه ده کړې او دولت هم تر یو حده پورې بعض مسؤلین د بشري حقوقونو نقص کړی ده.
د لری پراته هلمند د مرکز لهکرګا یو اوسیدونکی زین الله ستانکزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقونو د ماتېدو بیلابیلې بیلګې یادې کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دي، خلکو وجل کیږي په داخوا کې په اخوا کې د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونو زره ماشومان مش په کلیو باندې کې لري چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیر لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقوقو د ماتېدو ښه زمينه برابره کړي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونو زره عام خلک د مرګ خولې ته ټیل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې ستیو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ جوب لشمیرې سبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواو بشري حقوقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشردوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حقونه د جنگ د ټولو خکیلو خواو له خوا تر پښو لاندې شوي دي. ملکیان هدف ګرځول شوي، د واده په مراسمو بریدونه شوي، په خوینزو او ورزشي کلبونو حملې شوي. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حقونو ماتول او جنگي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعدې ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډیر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، ډیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د ډیموکراتیکو اصولو، فردي ازادیو او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړي. دا مقتدی مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځتلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان ښځینه فعالانې هم سخته هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې، خاصتا د ښځو په برخه کې موجوده ازادۍ، زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بحثی دادخواهی هم
ما غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسولیت ادا کړو، غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
معترض هستیم که صدای ما شنیده نمیشه، مرد و زن او را بلند بکنیم.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان ښځو ته د بشري حقونو د